دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجدا په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او انیسا اجمل درته هر کلی وایي. په خبرونه کې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد فوجي عدالتونو جوړولو ته د آئینی تحفظ ورکولو آئینی بدلون دا پیښور برید وروسته د سیاسي هلو ځلو په اړه د کارپوهانو د څرګندونو د افغانستان د پارلماني پلاوي لخوا په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د څرګندونو او په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو د ستونزو په شمول یو شمېر نور رپورټونه هم د خپرو دو 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او میډیا ځوانان هم د رواني ګړې په دوه مینمۍ کې اورېدل شي. په لومړی وار ورکو انیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول دا خبرونو سلټکی. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې په 21م آئینی ترمیم او آرمی اکټ کې د بدلون لپاره بلونه وړاندې کړل شول. افغان چارواکي وایي پاکستان باور ورکړی دی چې هلته میشت افغان کډوال به اونه باسي او د جبې پر اسکوډونکو د انډونیشیا د ایر ایشیا نومي کمپنۍ د غورځېدلو الوتکې د شلو نورو کسانو مړي له سمندره راوستلې دي. اوسته خبرونه تفصیل. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې په 21م آئینی ترمیم او آرمی اکټ کې د بدلون لپاره بلونه وړاندې کړل شول. د قومي اسمبلی غونډه نن د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې وشوه چې پکې د قانون او اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید آرمی اکټ کال 1952 کې د ترمیم او د پوځي عدالتونو جوړښت ته قانوني تحفظ ورکول لپاره د 21م آئینی ترمیم بلونه ایوان ته وړاندې کړل. په دغه موقع د سپیکر ایاز صادق وینا وه:
Bill further to amend the Pakistan Army Act 1952.
The Pakistan Army Act kal 1952 ki de nur tarmim bill Army Act 2015 mari fikre sho de ki da kami assembly da karwai tul lawazimat purkre shwi di aw da qanun insaf aw itlaat o wafaqi wazir Parvez Rashid da bill ulande kade de kaso gwaadi da de bill taid wakri hawi di ai uai kaso gwaadi chi da bill mukhalifat ukri no hawi di no uai.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټولګوندي سي غونډې ګډونوال د پوځي عدالتونو په جوړولو سلا شول. دا لاغې ده چې ځینو سیاسي ګوندونو د دسمبر د 24 نیټې د ټولګوندي سي غونډې په کړو شلو پریکړو کې د پوځي عدالتونو له رامنځته کولو سره اختلاف درلود. افغان چارواکي وایي پاکستان باور ورکړی دی چې التا میشت افغان کډوال به اونه باسي. د خبره پاکستان ته د تللي افغان پارلیمان د پلاوی مشر او د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر عبدالقادر وطن دوست زازی کړی دا. نوموړي پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
څوک چې هلته مهاجر دي هغوی دې ډاډه اوسېږي. موږ هم نواز شریف صاحب سره خبرې وکړې، استاد تاجدي سره، او هم د دوی پارلمانیانو سره. مهاجرین نه وباسي، او هغه کومه خبره چې پرویز خطک کړې وه هغه دوی په ښکاره موږ ته وویل چې هغه د ده شخصي نظر ده او مرکزي حکومت دا فیصله نه ده کړې.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په وار وار ویلي چې په دې صوبه کې میشت هغه افغان کډوال به په سمدستي توګه افغانستان ته ولیږي چې قانوني اسناد ونه لري. د هند حکومت وایي د پاکستان په یو کب نیون کې کشتۍ کې 14 شوي او پکې سپاره سلور واړه کسان وجل شوي دي. د هندي چارواکو په وینا د کشتۍ په 14 موادو بار وه او د هند په لور روانه وه. دا څرګندونې د هند د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په یو خبر پاڼه کې کړې دي. خبر پاڼه لیکي چې دا کشتۍ د پنجشنبې په شپه هغه مهال وچاودېده چې د هند سمندري ساتونکو یې د ودرولو هڅه وکړه. آزادو سرچینو د هند د دې ادعا پخلی نه دی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د دې پیښې په اړه معلومات نه لري. افغان چارواکي وایي د سنگینو لسوالۍ د پیښې په اړه یې د ملي پوست د یو کمانډان په ګډون سلور پوځیان نیولې دي. د هلمند مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي دا نیول شوي کسان په لشکرګاه کې یو عدالت ته وړاندې کړل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری پرون مشال ریډیو ته وویل د دوی یو پلاوی هلمند ته تللې تر څو د پیښې په اړه کره معلومات راغونډ کړي.
دفاع وزارت یو هیئت ټاکلی دی، هغه د هلمند ولایت ته لاړ دی چې هلته سنګین ته لاړ شي، د نږدې نه دا پیښه وڅېړي، وګوري، حقایق معلوم کړي. که چېرې په رښتیا داسې شوي وي چې زموږ د ملي اردو د منصوبینو څخه اشتباه شوي وي، هغه دوم برتیره شي او کوم بل پیښه شي وي هغه دوم وڅېړي او بیا د هغې نه وروسته خپله پرېکړه وکړي.
دا لاغه رسته ده چې د چهارشنبې په شپه د هلمند د سنگین ولسوالۍ په ساروان کلا کې د یو واده په کور له یو امنیتي پوستې مرمۍ وویشتل شوې چې 38 کسان یې وژل او 150 یې نور زخمیان کړل. د اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي د یو روغتیایي مرکز هغه کارکوونکي چې څور وسې مخکې تختول شوي وو بیرته خوشي شوي دي. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایاب نن مشال لیډیو ته وویل چې درې ډاکټران او د هغې یو موټر چلوونکي پرون ناوخته د قومي مشرانو په هلو ځلو د وسلوالو له منګولو خوشي شول. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د جمعې پر ورځ ژغورونکو د انډونیشیا د ایر ایشیا نومي کمپنۍ د غورځېدلې الوتکې د 40 نورو کسانو مړي له سمندره راوستل. ریپورټونه وایي چې تر اوسه د 150 تنو مړي موندل شوي دي. د الوتکه د دسمبر 13 نېټه په سمندر کې وغورځېده چې 122 کسان پکې سپاره وو. ژغورونکي د الوتکې د غورځېدو علت معلومولو لپاره د تور باکس په لټه کې هم دي. او وروستۍ خبر دا چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي روس او اوکراین سلا شوي چې زر تر زره د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویان په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ له خپل اوکراینی، روسي او فرانسوي سیال سره په دې اړه خبرې وکړي. بیان سیاتوي په دې اړه اوکړه وشوه چې تماس ډلې به چې څومره ممکن وي هغه هم زر سره وویني. خدای نه دی ویل شوي چې دا لیده کاتبه کله وشي. د خبرونو پای
خبرونه به د مشال رادیو نه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کړل. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او اوریدلې او لوستلی شئ. د پاکستان قومي اسمبلی په آئین کې د یو وشتم ترمیم بل بحث لپاره د بحث لپاره وړاندې کړل شوی دی.
All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have been and consequently the motion is adopted.
پاکستان کې د دسمبر 14 نیټې نه خونړی او درست کوم سیاسي بدون راغلی. آیا دا دایمي دی او که څنګه؟
نورم ډېر بې کار پاتې دی او زما په خیال باندې تر څو پورې جګړې باندې هم اور فکر نه شوی او دا جنگ داسې نشي کتلی. صرف فوجي عدالتونو سره دا جنگ بدل شي کتلی نو ما خیال دا ممکن نه.
د خبر ایجنسی باړي کې د سکولونو بیا آبادولو لپاره حکومتي هلي ځلې په کم پړاو کې دي.
شارټ ټرم ارینجمنټ یا مرته ټول کړي دي. ټینټونو هم تنظیم ورته کړي دي. د بورډونو د چاکونو نور څه سم ضرورتي د ټیچینګ لرنینګ پروسس سره.
په میډیا او ځوانان خبرونه کې مو په پاکستانی رسنیو کې سازشي نظریو موضوع څېړلې دي.
پاکستانی میڈیا چې سم رہا انحصار لري په افوا باندې د یوت انحصار لري چې جشي حقیقت سره دروغ نه بيغ نه تاسو اخس کی صرف دا زنه اخس کول شي چې موږ ته ټیم وسره ځای کولای شي.
اونیس پروگرام د نړۍ رنگونه هم تاسو لپاره لرو. دا او نور رپورټونه هم په روانه غړي کې اوریدل شي د مشال رادیو سره. قدرمن وندر کو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واره ده چې نن د پاکستان قومي اسمبلی ته په عین کې د یو وشتم ترمیم بل وړاندې کړل شوی دی او د دې ترڅنګ په آرمی اکټ کې د ترمیم بل هم ایوان ته د بحث لپاره وړاندې کړل شوی دی. دغه دواړه بلون د بحث لپاره منظور کړل شوی دی. د قومي اسمبلی خصوصي غونډه د سپیکر آی صادق په مشرۍ کې شوې ده. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د قومي اسمبلی خصوصي غونډه د سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې وشوه چې پکې د پوځي عدالتونو جوړښت ته قانوني تحفظ ورکولو لپاره آئین کې د 28م ترمیم بل بحث لپاره منظور کړی شو. د دوران وزیر اعظم نواز شریف هم ایوان کې موجود و. د 28م ترمیم تر مخه به پوځي اختیاراتو کې بدلون راوستي شي. د دوران د سپیکر آیا صادق وینا وا
بل فردر ټو امند د پاکستان آرمی اکټ 1952 د پاکستان آرمی امندمنت بل 2015 سټانډز انټروډوسډ.
د پاکستان آرمی اکټ کال سوا دو پنځوس کې د نور ترمیم بل آرمی اکټ 2015 معرفي کړی شو. دې کې د قومي اسمبلی د کاروایي ټول لوازمات پوره کړی شوي دي او د قانون، انصاف او اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید دا بل وړاندې کړی دی. که څوک غواړي د دې بل تایید وکړي هغوی دې آی ووایي. که څوک غواړي چې د بل مخالفت وکړي نو هغوی دې نو ووایي. فکر کوم د آی نتیجې سره دا بل د بحث لپاره منظور کړی شو.
All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have been and consequently the motion is adopted.
د دین وړاندې د جمعې پورز ماسختن اسلام آباد کې د شوی ټولګوندي ځخوندې په اختتام جاری کړی شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د ترهګرۍ په ضد قومي تګلارې باندې عمل درآمد یقیني جوړول د وخت ضرورت دی او دغه لړکې د پوځي عدالتونو کې هم دپاره به په آئین او آرمی ایکټ کې بدلون کولی شي چې دا شان په تګلاره زر تر زره عمل درآمد وشي. د غونډې وروسته د خبرتیا او خپرونو وفاقي وزیر پرویز رشید میډیا ته وویل چې د ترهګرو په ضد مقدمې په عام عدالتونو کې چلول ممکن نه دي، نو ځکه د خصوصي عدالتونو په جوړښت اتفاق شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف غړي شاه محمود قریشی وینا وا چې د کامی ګټو په خاطر یې د ټولګوندیزه غونډې فیصلې ومنلې. د زیاتوي
پی ټی آی کا نقطه نظر یہ تھا کہ ہم
د پاکستان تحریک انصاف دا نظرو چې موږ خپل مقصد حاصل کو په ترهګرۍ قابو عمومو، خو باید چې دا هر څه د آئین په بنیادی ډانچه کې دننه وشي. خو چې کله د دې هر څه د پاره کامی اتفاق رائے وشوا، نو تحریک انصاف هم د کامی اتفاق رائے سره ودرېدو.
تحریک انصاف نے نیشنل کنسنسس کا ساتھ دیا.
د دین وړاندې ټول ګوندی زغونډې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف وې چې موږ سره د خبرو اترو او مشورو د پاره نور وخت نشته او اولس غواړي چې په کامی تګلاره عمل درآمد وشي. کم مسوده چې تیار ده هغه باندې اوس څه قسمه شک نه دی پکار. موږ فیصله کړې چې دا به د دوو کالو دپاره وي او چې د دې نتیجې کله مخې ته راشي نو ورسره به ټول اولس خوشاله وي. وروستو د کامی اسمبلۍ غونډه د ګل ورځې مازیګر 4 بجو پورې وځنډولې شوه او امکان څرګندېږي چې د ګل په ورځ به په آرمی ایکټ 2015 باندې کامی اسمبلۍ کې شکوار بحث کیږي. داسې هم امکان دی چې هم په دغه ورځ به سینټ ته هم دا بل وړاندې کړي شي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. قدمونه اوردونکو، د پیښور په سکول د دسمبر د 18 نیټې خونړۍ برید وروسته په پاکستان کې ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه او فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو شان دریځ لري، خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې له دسمبر 18 نیټې وروسته کوم سیاسي بدلون راغلی؟ آیا دا دائمي دی او که څنګه؟ آیا حکومت، فوج او سیاسي ګوندونه به په راروان ورځو کې خپلې ژمنې سرته ورسوي او که نه؟ دغه ټولې پوښتنې په دې رپورت کې جواب شوې دي. په پاکستان کې کارپوهان د پیښور غمیزې وروستو د سیاسي ګوندونو په یو ځای راغونډېدل او د ترهګرۍ د مخنیوي په تګلارې سلا کېدو په اړه جلا جلا نظرونه لري. ځینې وایي دا د بدلون ټکی دی، خو ځینې د حکومت کمزوري هم په نښه کوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو امتیاز ګل وایي چې سیاسي ګوندونه او فوج سره نتیجو ته رسیدو لپاره متفق کاری.
زه ګمان کوم چې دا خو حتماً د بدلون نقطه ده او دا خبره اوس ډېرې مهمو فیصلو پورې تړلې ده چې آیا فیصلو باندې بیا عمل هم کېږي که نه کېږي. کم از کم وزیر اعظم په سطح او د راحیل شریف په سطح دی غواړي چې واقعتاً د دې د ټروریزم او د انتها پسنده مخنیوي لپاره اوس داسې اقدامات واقعتاً بکار دي چې هغه خلک دن مطمئن او خارجی دنیا
مطمئن نشي. امتیاز ګل زیات کړه که هم د حتمی فیصلو وخت را رسیدلې، خو ورسره عملی ګامونه هم پورته کول ډیر ضروری دي. بلخو په اسلام آباد کې د یوې سیړنیزې ادارې مشر ماریا سلطان له مشال لاډیو سره په خبرو کې ویل چې د پخوا پرتله وسنی سیاسي او فوزي قیادت سنجیده ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد ګامونه پورته کړي. ماریا زیات کړه،
دیکھیے میرے خیال سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے
زما پان پدے کے دو رائے نشی کے دے. پاکستان نئے آوازی دا طرح گرے خلاف جنگ لپارا سنجیدہ دی، بلکہ دا پاکستان دننا ٹول طاقتوں نہ کاغذ سیاسی دی اکوپازی ٹول پجیدی توگا دا پالیسی دا عملی کولو کوشش نہ کوی. دا پیخبر پیخی روستا ٹول متفق دی چی نئے آوازی دا طرح گری مخنیوی کول پکار دی، بلکہ عملی گامونا خستلو تاہم ضرورت دی.
ماریا سلطان دا ہم ویل چی دا طرح گری دا مخنیوی لپاره هر اڑخیز اقداماتو ته اړتیا ده او په دې لړ کې ډیر زیات چیلنجونه هم رامنځته کیدی شي. خو د دفاعي چارو کارپو صاد احمد خان وای دا ښکاری چې حکومت پر اعظم دی، خو په دې لار کې ډیر زیات کار کول پکار دی. د زیات کړه
د اڑخونه دی د جنگ کې هغه باندې هم غور او فکر کول پکار دی. نو اول خو زما په خیال باندې یو ډېر ګام کو پورته کوي، امید دی چې دا به کامیاب شي. خدای کې نورم دې کار پاتې دي او زما په خیال باندې تر څو پورې هغه باندې هم غور او فکر نه شوی. نو دا جنگ داسې نشي ګټلی، صرف فوجي عدالتونو سره دا جنگ ګټل چې کوم دی، نو ما په خیال دا ممکن نه.
بلخو د عوامي نېشنل پارټي د پارلیمان غړي بشرا ګوهر وایي چې دا یو غوره ګام دی چې د ترهګرۍ پر ضد سیاسي ګوندونه او فوج یو شان دریځ ولري، خو په پالیسۍ کې د بدلون عملي کولو ضرورت دی. بشرا ګوهر وایي
اوس داسې اقدام اغستو ضرورت دی چې دهشتګردي چې کوم جړ دی نو هغه ونیسل شي. ضرورت دا دی چې پنجاب کې چې کوم دی دهشتګردۍ سرچینه ده، چې الت هغه صفائی الته نه شروع شي نو اوم به پته لګي چې دا قیادت کلیئر دی او دی سکول غواړي. ریفلیکشن بای پالیسی ہوگی کہ پالیسی کے منگا شفت گورو فارن پالیسی یا سیکیورٹی پالیسی کے نو آب اوم یو انڈیکیشن دی.
کارپوہن دا ہم بایچی دا پی خبر دا برید رستو کومت لپکار دا چی دا غنڈو او کمیٹیانو جوڑا ولو پر زی عملی گامونو پور تکڑی او دا ولس سر او مال حفاظت یقینی کڑی.
دا مشال ریڈیو دا خالی دا ورځې 19 پروگرامونه
دا باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
دا نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
دا مشال پونم
په اته منټه دا پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د افغانستان پارلمانی پلاوی وای پاکستان ډاډ ورکړی چې افغان کډوال به اوس مهال د خپل خاورې نو باسي. د افغانستان د نړیوال اړیکو د کمیشن مشر چې دغه پلاوی مشري کوله د جمعې په ورځ مشال لړۍ ته ویل چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې. دغه کانفرنس په سنډه کې د پاکستان وزیر اعظم افغان پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګښت لپاره د همکارۍ ژمنه کړې ده. اجمل تورمان له نور حال سره.
د پاکستان حکومت ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې. د افغانستان پارلماني پلاوی چې دغه هیواد څخه راستون شوی دی وایي چې د پاکستان صدر اعظم او د پارلمان غړو ډاډ ورکړی چې افغان کډوال به د اوس لپاره له دغه هیواد څخه ونه باسي. داسې راپورونه خپاره شوي چې د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې افغان کډوال به په بیړني ډول له دغه هیواد نه وباسي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبدالقادر وطندوز زازی چې د دغه پلاوی مشري کوله د جمعې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل. نواز شریف ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو خبره د دغه ایالت د اطلاعاتو د وزیر شخصي نظر و.
څوک چې هلته مهاجر دی هغوی دې ډاډه اوسېږي. مونږ هم نواز شریف صاحب سره خبرې وکړې او استاد تاج عزیز سره او هم د دوی پارلمانیانو سره. مهاجرین نه وباسي او هغه کومه خبره چې پرویز خټک کړې وه هغه دوی په ښکاره مونږ ته وویل چې هغه د ده شخصي نظر ده او مرکزي حکومت دا فیصله نه ده کړې.
د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا ایالت دغه پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د دغه هیواد استخباراتو ادعا وکړه چې په پېښور کې پر یو ښوونځي د حملې له کبله چې د زده کوونکو په ګډون په سلګونه کسان پکې ټپیان او ووژل شول په افغانستان کې طرحه شوې و. خو د دغه راپورونو تر خپرېدل وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو نمایندګۍ وویل چې په پاکستان کې افغان کډوال د 2015 میلادي کال تر پایه پورې د استوګنې قانوني اسناد لري او د دغو اسنادو له مخې قانوني استوګنه کولای شي. په عین حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس وایي چې د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه کچیرې داسې راپورونه ترلاسه کړل چې د دوی په خاوره کې په افغانستان حملې طرحه کیږي هغه ځای به په نخه او د تروریستانو په وړاندې به عملیات وکړي. د ښاغلي ځاځي په وینا پاکستاني چارواکي هم اوس په دې پوهېدلي چې د افغانستان امن د پاکستان امن دی.
کله کې وعده را سره وکړي ټول نظر یو یو ټول په یو आवाज سره هم پاکستانی وکیلانو او د موږ وکیلانو هم نواز شریف او هم سرتاج عزیز یو خبره کوله چې د افغانستان امن به د پاکستان امن وي. یعنی که افغانستان کې امن نور نه وي نو پاکستان به جوړ پاتې نشي.
د چارو کارپوهان په دې باور دي چې حکومت وکولای شي چې په امنیتي وضعیت کې خیګنه راولي او خلکو ته د خژوند شرایط برابر کړي په زرګونه افغان کډوال به هم بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. دوی وایي چې کله بی وزدی بیکاری او ناامنی په هیواد کې کم شي نو افغان کډوالو ته به د ستنیدنې زمینه برابر شي. اجمل تورمان آزادې رادیو کابل.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. قدمونه وردونکو په پیښور کې د دسمبر په 14 په یو سکول د وسلوالو د هغه برید وروستو چې په نتیجه کې شاوخوا 1.5 زده کوونکي او د سکول کارکوونکي وژل شول پولیسو د افغان کډوالو پر ضد کاروایانې پیل کړې دي. پر همدې موضوع له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانی یو اداریه لیکلی دا وایي چې بې له تحقیق په افغان کډوالو چاپی وهل یو ناسم عمل دی. د دې مقالې نوري برخې له داود خټک نورو.
د 2014 کال په دسمبر کې د پیښور په یو سکول د وسلوالو د حمله وروسته ک یو خوا د پاکستان مرکزی حکومت او پوز د وسلوالو پر ضد د کوټلی ګامونو پورته کولو په لړ کې پرله پسې غونډې کوي، نو بلې خوا ته دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو لکه پیښور، اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې پولیسو د هغه افغانانو د نیولو لړۍ هم پیل کړي چې د کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او یو شمېر په بیلابیلو ښارونو کې ښه روزګارونه هم لري. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ډان ورسپانې هم په دې موضوع یو اداري لیکلي چې وايي کله چې هم په پاکستان کې د ترګرې یو بد پیښه مخې ته راشي نو اکثره د غلطه اوسیدونکو افغان کډوالو ته د شک په سترګه قتل کیږي. ورسپانې لیکي د امنیتي چارواکو لپاره په افغان کډوالو چاپې وهل او د دوی نیول تر ټولو اسانه کار ګرځېدلې دي. له بد مرغه دا چاپی د اغه ټولو حکومتي اعلانونو باوجود دوام لري چې وايي د وسلوالو او ترګرو ډلو پر ضد به بیل توپیره کاروایی کوي. د ورسپانې په وینا د دې چاپو تر شا یو لامل په دې ورستیو کې د ځنی حکومتي چارواکو یو شمیر غیر ذمہوار بیانونه هم دي، لکه د بیلګې په توګه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک اغه بیان چې پکې د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته د لیګلو په ضرورت زور ورکړی شوی وو او په ظاهره مقصد دا و چې دې ګام سره به په پاکستان کې په ترګرې قابو اوموندې شي. ورسپانه لیکي داسې بیانونو سره یوازې یوه طبقه تر پلټونو ګرویژنو لاندې راځي چې یو ناسم عمل دی او باید داسې ونشي. بلخوا داسې بیانونه اولس بیا په دا معنا اخلي چې ګنې افغان کډوال په پاکستان کې د رواني بد امنۍ ذمہوار دي، چې د ورسپانې په وینا یو ناسمه خبره ده. ډان ورسپانه په خپل اداریه کې وړاندیز کوي چې پاکستانی چارواکو ته پکار دي چې یو کره سروې وکړي او یوازې د هغه کسانو پر ضد کاروایی وکړي چې په ترګرې کې ککړ وي یا د ترګرو مرسته کوي.
داود خټکو چې د ډان د ورسپانې یوې ادارې غټ کې تاسو ته وړاندې کول.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
کدام اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی. فوج او پولیټیکل چارواکو په راروانو څو ورځو کې د خبر ایجنسی د باړې تحصیل د خلاصولو پریکړه کړې، خو په دغه سیمه کې له تیري اوګدې مودې راهیسې سرکاري سکولونه بند اپراتی دي او زیات تر پکې وسلوالو په بمونو سره الوزولې دي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې مشر افسر محمد عتیق سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دوی په باړی کې د تعلیم نظام بیا بحالولو لپاره څه تیاری کړې. دلته به سکولونه کله پرانیسي نو موږ وایي
مونږ چې کوم هوم ورک او دغه لپاره مو وک ټولې هلې ځلې زم کوم پی ایس ای بم کوي مونږ ولا تدبیر وځ کړی دي. دوی ته انفارمیشن ورک لغی د پارم نوټیفیکیشن وکړو چې دا سکولونه اصل کې مونږ خدای د یکم جنوري 2015 نه کولاول، خو چون کې هغه د یخنان چوتان ایکستند کې نو دغه د وجنه اوس مونږ د 12 جنوري نه به ان شاء الله د سکولونو کولاو او د دې د پاره چې کوم هغه شارټ ټرم ارنجمنت یا مرته ټول کړی دي، ټینټونم تنظیم ورته کړی دي، بورډونو چاکونو نور چسم ضرورتیا دي دغه حواله سره ټیچینګ لرنګ پروسس سره
په باډه کې به تر اوسه څومره سکولونه وران شوي؟
اول 41 سکولونه ریپورټډ چې کوم ډیمیج شي، بیا 47 شو. اچھا مونږ سره یو کنو هغه سکولونه د 150 نم سي وخت
په باډه کې خوښه 15 کال د سکولونه بند او لیا الوزول شوي دي. نو دلته د تعلیم په شرح باندې څومره اثر غورځولای دی؟
یقینا چې کوم ځای کې سکول نه او مطلب خامخا متاثر کیږي. دا کسان په زرګونو کسان تقریبا 64,000 کسان ماشومان متاثر شوي دي. د کی شک نشته چې یوازې ماشومان نه چې لوی متاثر شي، او ځکه چې هلته کې یو بې یقینه کیفیت او لا چې کوم طرحه ګرو دي خپل کارونه کول. او الحمدلله زه پوره امید ام چې ډېر زر به مونږ په دې پوزیشن کې شو چې بیا مونږ تعلیمي حالې ځلې اومه قشان ته کې بحال کوله څنګه چې مخ کې وي.
څو امید لري چې دغه ماشومان به بیرته خپل سکولونو ته لاړ شي؟
یقیناً خو ډیر جات پور امید ما پی ایچ ایف سره زموږ په دې سلسله کې ډیر میټینګونه شوی دي هغه مخکې مشرانو سره میټینګونه کړی دي او موږ ته خو ډیر لوی همت او ډیر لوی حوصله را کړی ده نو زما کافی قوي امید ده چې انشاءالله دا سکولونه به موږ ډیر زر تر ځله بحال کړو
الته کې کوهی شریدر کالج کوم دی د ډیرې مودې رئیس بند دی نو هغه کالج به هم کوله ووای
جی او بالکل هغه کالج خو به یقیناً موږ کولاو سره فهرست خو د موږ په هغه کې په پروګرام کې کوی شریدر دی دا کوی شریدر موږ ټمپرری طور باندې عارضی طور باندې په پښتخره چوک کې په یو سکول کې کولاو کړي او پولیټیکل اډمنستریشن په تعاون سره مالی یانه تعویزه موږ کوي نو ان شاء الله موږ به دا کوی شریدر کالج هم کولاو زموږ ټول فوکس په کالج دی
دا خبر ایجنسی د تعلیم د محکمې یو افسر محمد عتیقو چې مشال رادیو سره مرکه کوله
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال رادیو ووري
مشال رادیو تاسو غوږی کده منو ودن کوس د افغانستان په اړه هم تاسو لپاره یو رپورت لرو د افغانستان دفاع وزارت هلمند ولایت ته یو وفد استولې چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبه په شپه د واده په یو محفل باندې د توپونو د ډزو په اړه سیړنه وکړي او ذمہوارو کسانو ته د قانون پر اساس سزا ورکړي د پدې اړه نور تفصیل به د جان آقا الکوزی پر رپورت کې وورو
په هلمند ولایت کې د ملي پوز مشر جنرال سلطان محمود د جمعې پورز ویل د سنگین د پیخې پړې دوه تنه پوزیان نیولي او نور هم ممکن ونیول شي جنرال محمود ویل د پیخې پړې څېړنه روانه ده او دا دوه تنه ځکه نیول شوي چې دوی په مستقیم ډول په ډزو کې داخل دي له بلې خوا د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولیار فرانس پرس اژانس ته ویل د ملي پوز عسکرو له یوې پوستې نه واده ته په راټولو شوو خلکو ډزې کړي او په دې اړه د یو قمندان په ګډون څلور تنه پوزیان نیول شوي او په لشکرګاه کې پوځي محکمې ته راجې شوي دي د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته ویل نیول شوی پوځیان تر پښتون لاندې دي
خپل هغه مسؤلین را جلب کړي دي هغه مسؤلین فعلا تر نظارت لاندې دي چې دوی ور باندې شکمن وو او دوی خپل ادا ور باندې درلو د لاس په کلور دي چې فعلا هم تحقیقات کوي
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی یو هیئت هلمند ولایت ته او د پیښې په اړه تحقیقات کوي
دفاع وزارت یو هیئت ټاکلی دی هغه د هلمند ولایت ته لاړ دی چې هلته سنګین ته لاړ شي د نږدې نه دا پیښه وڅېړي وګوري حقایق معلوم کړي که چیرې په رښتیا داسې شوي وي چې زموږ د ملي اردو د منصوبینو څخه اشتباه شوي وي هغه بم برتیر شي او که کوم بله پیښه شوي وي هغه بم وڅېړي تر څو چې حقیقت پیدا شي او بیا د هغې نه وروسته خپله پرېکړه وکړي
د چهارشنبه په شپه د سنگین ولسوالۍ په ساروان قلعه کې په یو کور کې خلک واده ته راټول شوي وو چې د ملي پوځ له یوې پوستې نه په کور ګولۍ وویشتل شوې لږ تر لږه 28 کسان پکې ووژل شول او یو 50 نور ټپیان شوي دي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي ناوې هم په دې غمجنې پیښه کې ټپي شوې وه او د جمعې په شپه یې د لشکرګاه په روغتون کې ساه ورکړه شاوخوا 300 کسانو له سنگین ولسوالۍ نه لشکرګاه ښار ته چې 15 کیلومتره واټن لري لاریون کړی د والي د کور په مخ کې راټول شوي او د عدالت غوښتنه کوي یو لاریون کوونکی د افغانستان جمهور رئیس او د دولت چارواکو ته داسې پیغام ورکړ
جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی ډاکټر صاحب عبدالله وزیر صاحب دفاع وزیر صاحب داخله تاسو پر خپل ځان باندې دغه احساس کوي دغه خپل ځان سره پر ځان باندې قبول کوي که تاسو د ارګ په مخ کې تاسو د کور په مخ ته نن د سنگین غوندې خلک د سنگین غوندې ځوانان کوچنیان چې هلته په ایمرجنسۍ کې پراته دي د چا پښې نهسته د چا لاسونه نهسته ستاسو عکس العمل به څه
اعتراض کوونکي وایي دوی له جمهور رئیس پرته له بل هیڅ کوم چارواکي سره نه ویني او دولت باید له ټپیانو او د قربانیانو له کورنیو سره سمدستي مرستې وکړي په مشرانو جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استازی هاشم الکوزی وایي د حملې په اړه باید د هلمند والی استعفا وکړي په هلمند ولایت کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې دوام لري او د جمعې په ورځ په لشکرګاه کې د عزیزي بانک د څانګې درې تنه کارکوونکي او یو پولیس هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې په سړک کې په یو ښخ شوي ماین وخوت
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ
مشال رادیو تاسو ته غوږی کډم نو ورډونکو وخت شوی دی د ماسپخین یوونی بجا انیس اجمل هم را سره په سټوډیو کې دا نو له هغې نه د خبرونو لنډی زور
نن دا پاکستان په قومي اسمبلی کې په یوشتم آئینی ترمیم موارم ایکټ کې د بدلون لپاره بلونه وړاندې کړل شول. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټولنیزې غونډې ګډونوال د پولیسي عدالتونو په جوړولو سلا شول. افغان چارواکي وایي پاکستان باور ورکړی دی چې هلته میشت افغان کډوال به ونه باسي. دا خبره پاکستان ته د تللي افغان پارلمان د پلاوي مشر او د لسی جرګې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر عبدالقادر وطن دوست اساسي کړې ده. د هند حکومت وایي د پاکستان په یو کب نیون کې کشته کې چاودنې شوې او پکې سپاره څلور واړه کسان وژل شوي دي. د هندي چارواکو په وینا دا کشته په چاودیدونکو موادو بار وه او د هند په لور روان وه. افغان چارواکي وایي د سنگینو لسوالۍ د پیښې په اړه یې د ملي پوځ د یو قمندان په ګډون څلور پوځیان نیولي دي. د هند مند مرستیال والي محمد جان مسلیار وایي دا نیول شوي کسان په لشکرګاه کې یو عدالت ته وړاندې کړل شوي دي. د اورسګان سیمه ایز چارواکي وایي د یو روغتیايي مرکز هغه کارکوونکي چې څو ورځې مخکې تخمین شوي وو بېرته خوشي شوي دي. د اورسګان د والي بیان دوست محمد نایام نن مشال ریډیو ته وویل چې درې ډاکټران او د یو موټر چلوونکي پر ناوخته د قومي مشرانو په هلو سلو د وسلوالو له منګولو خوشي شول. د جمعې پر ورځ ژغورونکو د انډونیشیا د ایر ایشیا نومي کمپنۍ د ورسېدلې الوتکې د شلو نورو کسانو مړي له سمندر راوویستل. رپورټونه وایي چې تر اوسه د دیرشو تنو مړي موندل شوي دي. د الوتکه د دسمبر په 23 نیټه په سمندر کې وغورځېده چې یو سل 2 کسان پکې سپار وو. او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي روس او اوکراین سلا شوي چې زر تر زره د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو بیان کې ویلي چې د هېواد د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ له خپل اوکراینی، روسي او فرانسوي سیال سره په دې اړه خبرې وکړي.
انیس اجمل وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولوز وخت شوه دی د هونیس پروګرام د نړۍ رنگونو راځي چې د پروګرام ته په ګډه سره وښو.
د مشال رادیو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیاس سلامونه ومني. نه لرم چې روغ جوړ او آباد وي. لومړی د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي وایم. په دې هیله چې نوي کال مو د خوشحالۍ ډک او پر امن ثابت شي. او اوس د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درله ل نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرو ما چې نستر نومي دوربین د لمر استرګي یو حیرانوونکي او رنگین تصویر اخستلې دي. په خلا کې د لری اپراتو کې کشاو او بلیک هولز د جاج اخستو لپاره نستر نومي دوربین د لمر سترګي تصویر وستلې دي. د امریکا خلای اداري ناسا دغه دوربین په 2012 کال کې د ځمکه مدار ته لګلې وو چې د کائنات مشاهده د ایکس ری رڼاګانو د لاري وکړي. دا لومړی ځل دی چې د لمر سترګي تصویر اخستل شوی دی او ثابت شوی چې د لمر سترګي په اړه اعداد او شمار راجمع کیدی شي. د دې دوربین د لارې د لمر استرګي د موسم په اړه هم ګټور معلومات ترلاسه کیدی شي. د طبیعت او کارپوهان وایي چې لومړی په دې خبره متفق نو چې دومره حساس او لوړې توانای والا ایکس ری دوربین به د کائنات د تیرو جاج واخلي. خو وروسته بیا په دې خبره یې اتفاق وکړو. کارپوهان دا هم وایي چې نستر دوربین به د لمر استرګي د ماحول په اړه معلومات ترلاسه کړي. د نستر میشن با تر 2014 کال پورې دوام لري او کارپوهان په دې اندي چې د لمر سترګې نه علاوه د کائنات لری پروتو برخو په مطالعه کې به هم ډیره مرسته ترلاسه شي. د منځنی امریکا ملک نیکاراګوا په هغه نیر کار شروع کړی دی چې بحر اوقیانوس له بحر الکاهل سره ملاوي. دانیر یو چینی کمپنی جوړوي. دانیر با 200 او 1 کیلومتره اوګدوي چې د پاناما نیر نه زیات اوګدواله لري. د نیر ته ګراند کینال اف نیکاراګوا نوم ورکړل شوی دی. د دې مقصد د لاتینی امریکا تر ټولو غریب هیواد اقتصادي حالت ښه کول دي. بلخوا ځینی وای چې د دې نیر له وجې په چاپیریال به بد اثر پریوزي. د دغه نیر کنستلو دستوري ته په وینا کې د نیکاراګوا مرستیال ولسمشر وویل چې دې نیر جوړولو وروسته به په نړۍ کې د سمندر د لارې تجارت 15% سامان د دې نیر نه تیریږي چې د هیواد په آمدن کې به اضافه وشي. چینی کمپنی وای چې دا منصوبه به په 15 کالو کې سرته ورسوي او په 2000 کال کې به دا نیر کار شروع کړي. د کمپنی په خبره په دې منصوبه به 50 ارب ډالر لګښت راځي. په دې کې به 2 بندرګاه، 1 هوایي اډه او اقتصادي زون به جوړول شي. پخوا د کوترو په ذریعہ به پیغام رسانی کیده او دا یو مهمه وسیله هم وه. د پیغامونو رسول لپاره کوترې به ډیر ګران بیه هم وي، خو جدید ټکنالوژي هر څه بدل کړي دي. خو اوس هم په جرمنی کې یو داسې کوتره موجود ده چې دغه کوترې غلا پولیس پریشان کړي دي. د جرمنی یو مقامی ورسپانې په خبره په دوسل ډارف خار کې ES-969 نومي کوتره غلا شوې ده. د دې کوترې مالک وای چې د کوترې قیمت 1,50,000 یورو دی. مقامی پولیسو د کوترې لټون پیل کړی دی او وای چې غلو ته د کوترې قیمت معلوم و، ځکه یې غلا کړی ده. بلخوا د کوترې مالک وای چې هغه کسته به 10,000 یورو انعام ورکړي چې د کوترې په اړه معلومات ورکړي. د ویډیو گیم ورلد آف وار کرافت مشر وای چې ویډیو گیمز یا ای سپورٹس هم په اولمپکس لوبو کې شامل کړل شي. بلزټ انټرټینمنټ په خوانې مشر روب پارډو له بی بی سی سره په خبرو کې وی چې د لوبو تعریف ساحه پراخه شوې ده او ویډیو گیمز داسې لوبي دي چې ډیر زیات مینوال لري. دغه په خبره په پروفیشنل توګه د ای سپورٹس مقابلې په لکونو خلک ګوري. په دې رسو کې د جنوبی کوریا پلازمینې سیول کې د ای سپورٹس مقابلو نندارې لپاره په سټیډیم کې 40,000 نندارچیان موجود او نور خلکو آنلاین دغه مقابله وکړه. د سماجی رابطو ویب پاڼه اسکایپ د ترانس میلیټر نومي سرویس شروع کړی دی چې د نورو ژبو ترجمه به ډیر زر کوي. د اسکایپ دا سرویس د تجربې په حال کې دی چې یوازې د انګریزي او اسپانوي ژبه کې دی. بلخو د ټکنالوژي ځینې ویب پاڼو ادا کړی چې اپل کمپنی به په 2015 کال کې 4-inch iPhone 6S د معرفي کولو پلان لري. د دې نه وړاندې اپل کمپنی iPhone 6 او 6 پلس معرفي کړی وو. ځینې سرچینې وایي چې د iPhone 6S به د iPhone 5S په شان وی، خو په دې کې به ټول فیچرز د نوی آیفون په شان وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د هالیوډ فلم دی هوبارت دی بیٹل اف 5 آرمیز په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 280 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم گون وذ د بولټس دی چې لومړي اونۍ کې په ټوله نړۍ کې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په دریم نمبر د هند سینما اداکار عامر خان فلم پی کې دی چې په نړیوال باکس افس کې په لومړي اونۍ کې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې دی هوبارت دی بیٹل اف 5 آرمیز په لومړي نمبر دی. فلم نائٹ ایٹ دی میوزیم سیکرٹ آف دا ٹوم پر دویم نمبر او فلم اینی پر دریم نمبر دی. بلخوا دا ہند پر فلمی نڑے کے دا عامر خان نوی فلم پر لمڑی اونے کی پر دا غہواد کی ریکارڈ کاروبار کردے دی. فلم پی کے پر لمڑی اونے کی دا 1.5 کروڑ روپے نزیاد کاروبار کردے دی. د هالیوډ وتلی اداکاری کیټ وینسلټ نوی فلم ا لټل کیاوس با د مارچ په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې د فرانس بادشا لوئیس 14 د محل باغونه خودل شي دي چې په کې کیټ ته یو کار وسپارل شي چې په ویر سیلرز کې لوی باغ جوړ کړي. په فلم کې ایلن ریکمن هم کار کړی دی.
The palace of Versailles shall be the heart of our kingdom with gardens of exquisite and matchless beauty. Heaven shall be here.
Are you a believer in order?
Order?
Over landscape?
Well, I admire it.
This abundance of chaos, this is your Eden?
My search for it.
You're inviting new ideas into the gardens. Why?
Welcome to Versailles.
This project, is it worthy of us?
She's very clever at what she does, I think.
Why me?
I watched her in my garden. I was curious.
I've been issued an invitation to the Louvre.
You see how they look at you?
د هالی ووډ بل وتلی اکټر ویل سمیت نوی فلم فوکس لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سمیت مختلف کرتبونه کوي او د دې د لارې پیسې غلا کوي. سمیت په دې ډله کې یوه جنۍ مارګوټ روبی هم شامل کړي چې وروسته سمیت له هغې سره محبت شروع کړي. فلم فوکس به د فروری په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I can convince anyone of anything. You see, there's a science to getting people to trust you.
I want in.
With your current skill set, you don't.
Maybe you could teach me.
Okay, let's go. We're about 30 strong. Everybody gets a percentage. They hit quick and get out.
Who's the girl?
She's our intern.
You hitting that?
I'm right here.
No, for her, I'm not hitting that.
You should hit that.
When the marimba rhythm starts to play,
you never drop the count.
Dance with me.
Never break.
Make me sway.
Where are all the black people?
Like a lazy
ocean
hides
the shore.
Oh, hold me close.
Congratulations, you're a criminal.
You might be one of the best I've ever seen.
So what about the big con? Thought you're all big time.
Taxi driver.
You mean the one where we make stuff?
د هندي سینما ځوان اداکار اشرومان خورانا نوی فلم هوای زاده ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هند پخوانی ساينسدان شفکر پپوجي تلپاډي ژوند خودل شوی دی. په فلم کې دا هم خودل شوی چې لومړی هوای جاز په 1915 نویم کال کې په بمبئی ښار کې جوړ شوی بو. په فلم کې متن چکروتی هم کار کړی دی. فلم هوای زاده به د جنوري په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
اندن وبلګا نا تو فړ فړ کرکه انجن کی आवाज आएगी फ्री घूमेगा हवा को काटता हुआ हवाई जहाज हवा के दबाव के कारण आगे जाने की बजाय सीधा फुर्र ऊपर उड़ेगा सगड़े टाड़ियां वाजे बढ़ा
बेवकूफ दिखते नहीं हो पर हो आदमी उड़ेगा फेरी टेल फेरी टेल
चौथी कक्षा 8 बार फिर विमान बनाएंगे हवाई जहाज
सुबह से कोई और मिला नहीं क्या हवाई जहाज नहीं उड़ेगा
भट्ट ने दुनिया में सबसे पहले शून्य खोजा था जीरो ऋषि कणाद ने दुनिया में सबसे पहले कण खोजा था एटम तू मेरे लिए काम करेगा
पर मैंने सुना है कि प्यार में पड़ा आदमी अक्सर अपनी औकात से ज्यादा बड़ा काम कर जाता है
د هندی سینما مشهور اداکارانو اوم پوری انوپم کھیر جکی شروف او ملائکا شراوت نوی فلم ڈرٹی پالیٹکس با د فروری په 13 نیټه نمائش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې د هند سیاست خودل شوی چې څنګه خپل مقاصد لپاره یې کاروي.
ایل اے کو منسٹر بننا ہے منسٹر کو چیف منسٹر بننا ہے چیف منسٹر کو پرائم منسٹر بننا ہے راجس کو دیکھو کھجلی ہو رہی ہے
میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس پردیش کا مکھیہ منتری دینا ناتھ نہیں دین دیال ہوگا اور یہ عورت اس پردیش کی ہوگی ڈپٹی سی ایم موت کا کنواں ہے نوکی دیوی
مجھے گرنا ہے کنواں میں
د هند وتلی ایکٹر امیتابھ بچن نوی فلم شمیتاب ڈیجیٹل پوسٹر یا آڈیو ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې دانسو او اکثر حسن هم کار کړی دی. فلم شمیتاب با د فروری په 6 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
شمیتاب شمیتاب مریم
عمر کیا تم دونوں کیا 97 ایئرز دونوں کو ملا کے 97 سال کی عقل ہونی چاہیے
کلاکار ہوں میں کلاکار میں بھی ہوں
د قدرمنه اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکو معلومات واوریدل. اوس په کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم. قدرمنه اوریدونکو اوس اور رسیدلې د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانانو ته. په دغه خبرونه کې په پاکستانی رسنو کې سازشي نظریو یا کنسپیرسي تھیوریسته دا کتنه شوې ده چې پاکستانی رسنې په بی بنیاد یا پر دروغ ولړ خبرونه یا خبرونه خبروي او کنه. په دې اړه په میډیا او ځوانان نننې خبرونه کې بحث شوې دي چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان ته مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خلک رسنۍ د دې لپاره کاروي چې د پیښو په اړه تازه او کره معلومات ترلاسه کړي. بلخو رسنۍ هم دا هڅه کوي چې د خپلو خبرونو او پروګرامونو لپاره د خلکو زیات شمیر ورجلب کړي. خو لیدل شوی چې ځینې وخت ځینې رسنۍ خبر سم یا صحیح نه خپروي یا په بل معنا بی اساسه او له حقیقت لری خبرونه خپروي ترڅو د خلکو ذهن یوې خواته ورجوړ کړي. په پاکستان کې زیاتره خلک د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره پر رسنیو لکه ټي وي، رادیو او رسپانو تکیه کوي. دا چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حد سازشي نظریه پر مخ بیایي یا بی بنیاد خبرونه یا بحثونه خپروي، میډیا او ځوانان نن خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کوي. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د سازشي نظریو یا کنسپیرسي تھیوریز لپاره شهرت لري. د دې سازشي نظریو یا بیا اساسه خبرو د ابلاغ تر ټولو لوی وسیله د هیواد رسنۍ ګڼل کیږي. په پاکستان کې یو شمېر ځوانان هم په دې نظر دي چې ځینې پاکستانی رسنۍ بیا اساسه خبرونه خپروي او د خلکو ذهنونه ورګډوډوي. د شمالي وزیرستان له امیر علي سره اړلرونکي ځوان دیدار وزیر وای پاکستانی رسنۍ پر ګنګوسو یا اوازو باندې تکیه کوي او له حقیقت لری خبرونه کوي.
افواشه ته چې څه شته افاوی حقیقت نه وي بشه ځنه کې سدا سي وي چې افاوی بدر اتزه پلو کیږي تو تر رسی مو تر رسی وجه حقیقت په منظر ته په شدرې مې ګني حقیقت داس نه وي. یقینا چې پاکستانی میډیا چې سم رها انحصار لري په افواه باندې ډېر زیات انحصار لري چې یو شی حقیقت سره تعلق نه بیوي نه تاسو اخس کې صرف دا ځنه اخس کولای شي چې موږ ته ټیم وسره ځای کولای شي ټي وي تاکښنه اچانک د تر شي بریکینګ نیوز یاره په شمالي وزیرستان شه ډرون حمله ډرون تیار ډېر ټیټ پرواز کو وخار شه خو فارسته هران کې حقیقت داس نه وي نه خار خو ځنه منډه کړی دي نه چا نه ترسل دی. خو هغه کیسه د میرر په سینګټ شه د دنیو کوینس ته ورسوي دا د بریکینګ نیوز هران کې دا خو سیده معمول خبره ده تاسو بریکینګ نیوز ما جوړوستای.
د شمالي وزیرستان یو بل ځوان نصیب وزیر هم ورته نظر لري وای چې پاکستانی رسنۍ دوارخیزه یا بیلنس راپورونه نه خپروي بلکې په خپلو خبرونو سره د قبایلو نوم هم وربد کړی دی.
نن سبا د میش چې کوم حالات دی میش داس نه دی وزیرستان خلک خو د میش میډیا یا د میش خلک چې کوم دی میډیا میش دنیا ته داس وشالي چې د نارت وزیرستان خلک صرف بس دهشتگرد دی حالانکه میش دهشتگرد نه په میش کو ایجوکیټډ کا سنشتای میډ ماستر ایم فیل خطا کې چې پی ایچ ڈی ډاکټرونو په میش نارت وزیرستان شه موجود دی. خو د میش دلته لوکل دی چې کوم دی پاکستان د اسلام آباد د پېښور خلک دی هغه د پتنشته ورته دا واجه سره دا واجه خاص کړ دی میډیا دو یو صحافی ته بچار دی چې هغه بیلنس ستی په ریپورت شه. خو ایس چې کومه دو نن سبا چې میش سکسی میش وی چې را دی پاکستانی چې کومه میډیا دو خاص کر پداش بیلنس نشته.
زیاتره پښتانه ځوانان د پاکستانی رسنیو په اړه دا نظر لري چې خبرونه وار د مخه سنجول سوي وي او پر لیدونکو د اغیز لپاره دا ډول سختګي خبرونه وړاندې کوي. هم دې ټیک ټاک په کتو سره دا ځوانان وایي چې ډیر باور نه ور باندې کوي. د مومند ایجنسی اسرت خان مومند چې پر پاکستانی رسنیو یوازې 50 فیصد کې باور لري وایي دا رسنۍ لمخ کې پلان سوي خبرونه خبروي چې حقیقت پکې ډیر کم وي.
زما خپل ذاتی خدا دې چیرې زیاتره خبرې داسې چې لیکلي خبرې لیکلي خبرې داسې چیرې ته یو خبر پیش کړې شو بده به پیش کی اغه اخبار کې یا ریډو کې یا ټي وي کې یا پبل صدا سي یا لايف شو کې اغه خبره نه کیږي چې اغه بالکل زړه تعالی وشو مخ په مخه وشي لکه د مخ کې نه یو پلان خبرې چیرې دا خبره به کیږي لکه اغه کې اړتیاوالې موږ ته کم ښکاری.
په پاکستان کې پلسکونه برښنایي رسنۍ چې څلوري سات خبرونه لري هڅه کوي چې د ټي وي پروګرامونو لاري د خلکو پام خپل خواته ورواړوي او ژر خبرونه خبر کړي. له مومند ایجنسی سره لرونکو یو ځوان خبریال فوزی خان مومند په دې نظر دی چې پاکستانی رسنۍ د خپل مقاصدو لپاره خبرونه خپروي او ټولنیزو ستونزو ته پام نه کوي.
ته دا یقین نشي کولی چې یو خبر دې چینل پیش کو دا 100% ټروت وي. دا دې کې خامخا دې کې زما په خیال چې 40% نواله 60 راوند اباوت پوری دغه پوری باب کې خبر ټیکی نور ټول چې کم دی هغه د خپل مقاصد او د پاره استعمالي. او بل طرف ته کوم غورو د عامو چې د عوامو کمی مسلې دي بیسک ایشوز دي هیلث ایجوکیشن یا سوشل پرابلمز دي د خلکو هغه په دې ټی وی غانو باندې ډیر زیات کم راځي. زما په قبایلو کې په خیبر پختونخوا کې یا په بلوچستان کې الته سره واندی الته خلکو ته ایجوکیشن نشته دي د هیلث سپیشلټیز دي سوشل پرابلمز دی آی ڈی پیز چې کوم دې دومره 10 لک پورې وزیرستان نراغلی دا غي صورت حال لغمن په سکرین نه ګورو. نو ټول ذهن چې کوم دې غیاو طرف ته دی دا غو خپل یو انټرست دی.
په پاکستان کې خو د خبری رسنیو پر ځینو پروګرامونو نیوکه کیږي چې بیا اساس مطالب خبروي یا سازشي نظریه پر مخوړي. نو بلخوا په دغه پروګرامونو کې د وربلسو ملمنو او کارپوهانو نظرونه هم تر پښتنو لاندې راوصل کیږي. پر یو شمیر کارپوهان نیوکه کیږي چې یو خاص فکر او نظریه ابلاغ کوي او له حقیقت لري ژغیږي. همدا حالات ته په کتو سره د شمالي وزیرستان یو ځوان میر کلام وزیر وای پر پاکستانی رسنیو باور نه کوي بلکې د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره نړیوالو رسنیو ته مخه کوي.
انٹرنیشنل مشال ریڈیو یا ڈیوا ریڈیو یا بی بی سی یا چکیم نیر اخباری نہ دی دنیو دے سوشل میڈیا پل یار بندے دس اریا بندے زو آخشائی کنفرم کول او چاغه نزو وینه زو کانفرم وک بیا کا په پاکستان میډیا شای زو وینه غ بیا م الریډی مو پزړه لګیدلې وکنی دغه نه ز خپل کا سرب زو د دې ټی وی وکسن مو په دې باندې اعتماد نشي کېدای چې دا وداسي وي.
دا نوموړي په څیر یو شمیر نور پښتانه ځوانان هم دا فکر لري چې پاکستاني رسنۍ د خبر تل ته نه ځي بلکې څه چې په مخه ورځي هم هغه خبروي. محمد اساق جانخیل وزیر هم یو له دغو ځوانانو څخه دی چې وایي د پاکستاني رسنۍ خبري نن سبا څوک جدي نه اخلي ځکه د خبر ژورتیا ته نه ځي او هر څه سرسری خبروي.
ان صاحب خو چې سوق خکې نه او چې خبره کی بیا چې ددا سوه شو چې میډیا کومړه پرېږده میډیا هم خبره ده د میډیا خبره خو نن صاحب تقریبا هر سړی داس غو خولي مطلب صورت چې سری سوق نه خلې تر وجنه غړي و چې دغه چې میډیا هغه رول چې کوم د چې وسره مون خبره کوله چې هغه رول نه ده کوي چې کوم یې حق ته هلکه جرنالیست خو چې کوم د اخو هغه د مسلې کوم ته ته اخ د کوشش کی چې ورورته یې هو لمیجه بدقسمتی دا غته چې میډیا صرف سرسر شي غو شای ایشو شای کی مې پور ایشو زیاغه مشتن نو شای له هاته د خلک دی میډیا نا اعتماد وسو رس په وخت ختم کیږي.
په پاکستانی رسنیو کې کارکونکي ځینې خبريالان هم په دې نظر دي چې دلته سازشي نظریه یا بیا اساس او له حقیقت لیر خبرونه خبرونه وړاندې کیږي. د پاکستان د جیو ټی وی مشر خبريال حامد میروای په پاکستانی رسنیو کې سازشي نظریه وجود لري او پر دروغ ولاړ خبرونه خبريږي خو د نوموړي په خبره بیا هیڅ پښتنه ګرځنه نه کیږي.
یو کین مونیټر دی نیوز بلیٹنز اینڈ ٹاک شوز آف ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز
تاسو د بیلابیلو ټی وی چینلونو د تیرو دیر شو ورځو خبری غړی او دروانو چارو پروګرامونه څارل شي. تاسو به د حقیقت ته ورسیږئ چې دلته ډیره سازشي نظریه وجود لري. زنو ټی وی چینلونو لکډان ای آر وای او دنیا خبر چلولې وو چې د فوز مشر جنرال راحیل شریف له وزیر اعظم نو شریف نه د استعفا غوښتنه کړې ده. دوی دا خبر هم چلولې وو چې د پارلمان ګډه غونډه به د ISI او پوز پر ضد قرارداد وړاندې کوي. دغه دواړه خبرونه رښتیا نه وو. دا سازشي نظریه وي. دا خبرونه غلط ثابت شول. خو بیا څه وشول؟ د هیڅ چینل خلاف هیڅ اقدام ونه شو.
بلخوا یو شمیر خبریالان بیا وایي چې ټول ټی وی چینلونه داسې بې بنیاده خبرونه نه خپروي بلکې ډیر کم چینلونه داسې دي چې پر سازشي نظریو ولاړ پروګرامونه جوړوي او د خلکو ذهنونه ورګډوډوي. د پاکستان د کیپیټل ټی وی مشر خبریال جاوید اقبال هم دغه نظر لري.
ډیر کم داسې چینل دي چې هغه دا کار کوي لکه یو دوه چینل کې دي شي چې هغه داسې یو کنسپیریسیز تھیوریز باندې خبرې کوي او کنفیوژن پھیلاوي. ولی موسٹلی چینلز سی کم دی نو اغی کی دا مسئلہ نشتا دے زما چی کم پرسل مشاہدہ دا چی کمو چینلنا ذرا غلی ہم ما دا محسوس اکڑے دا چی آلتا پروفیشنل اپروچ زیات ہو د دې خبرې به باقاعده جانچ پوچھ بکید اور ډیر تحقیقات بکیدل چې عرب مونږ په یو مسلې باندې کا فرض کی خبره کو نو د دې با اثرات سي او د هغه ریالټی سره سره تعلق دی. نو زما په خیال اوس کزګورم په موجوده کرایسس کې نو یو نیم چینل داسې دی چې هغه اوس هم کنسپیریسیز تھیوریز باندې پروګرامونه کوي او هغه یو کنفیوژن پھیلاوي. ولی موسټلی چې کوم چینل دي هغه داسې زونه اوایډ کوي. هغه وجه دار چې هغه ته د دې بیا کنسیکوینسز هم پتا ده چې یاره که فرض کې مونږ دا کوو نو زمون په کریډیبلټی باندې ډیر غټ سوالونه راوچتیږي. ځکه چې په دې دولسو کالو کې چې کم قتل والا خلک دي عوام دي ویورز دي هغه ډیر زیات هوښیار دي. ایته فوراً پته لګي چې کم سړی د چای لائن اخلي یا کم طرف ته ټلټ دی.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې د سوات پر ملال یوسفزی سوی وسلوال برید اوس هم ځینې خلک نه مني او دا یو دروغجنه یا بې اساسه پیښه ګڼي. بلخ د دغه هیواد په بټاباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن وژل کېدل هم ځینې خلک نه مني او فکر کوي چې هغه اوس هم ژوندی دی. کارپوهان او شنونکي په خلکو کې د دا ډول فکر یا نظر خورولو لویه سرچینه رسنۍ ګڼي چې کره معلومات نه خپروي. په اسلام آباد کې لیکوال او د رسنیو شنونکي عدنان رحمت وای په دغه هیواد کې د معلوماتو تشه موجوده ده چې له کبله رسنی سازشي نظریه پر مخ وړي.
How much does the Pakistani media promote conspiracy theories? I think all the time.
Again, زه فکر کوم چې پاکستانی رسنۍ هر وخت سازشي نظریه پر مخ بیایي. دلته د معلوماتو خلا ده. دلته د حکومت لخوا د معلوماتو پټو ساتلو یو کلتور دود شوی دی. د حکومت پروسې رڼې نه وي او خلک ځان بې برخې احساسوي. په دې حالت کې په عامه توګه یو سازشي جذبه موجوده ده. خلک د دروازې شاته سوري ګوري او کله چې روانو چارو پروګرامونو ته کارپوهان راوستل کیږي نو هغوی د ولس تندنسی ماتولای بلکې د هغوی ګټه د سازشي نظریو په ابلاغ کې به فکر وکړه چې حامد ګل ولی د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه دی. هغه د اتیای ملسیزي په ورستوي کې دند پر مخ وړل. نړۍ ډیره بدله شوې ده خو دای اوس هم په افغانستان کې احمد شاه مسعود د خلکو شاته ولاړ ګڼي. د دې معنی دا ده چې حامد ګل په یو بل زمانه کې اوسېږي او د دې سازشي نظریې تر اوسه نه دی مړې شوې.
د پېښور پونتون د ژورنالیزم په هنځي شوونکی ډاکټر فیض الله جان ورته نظر لري خو زیاتوي په پاکستان کې نه یوازې میډیا بلکې سیاسي او مذهبي ګوندونه او ان ریاست هم خلکو ته دروغ وایي
چې په کوم ځای کې خلکو ته مکمل انفارمیشن نه ملایويږي. کنه نو دا د انسان یو بنیادی ضرورت دی چې لکه هغه نیمګړې معلومات مکملول غواړي. نو چې په کوم ځای کې معلومات نیمګړې نیمګړې موجود وي نو دا هغه اکړای ملاولو د پاره کانسپیریسی تھیریز ډیر خکار کوي. بدقسمتۍ نه په پاکستان کې سیاسي مذهبي پارټۍ پاکستان ریاست او د پاکستان چې کوم دي نور ادارې هغوی دا رول کړی دی او اوسې مسلسل کوي چې هغوی خلکو ته دروغ وایي او د هغه دروغ په رڼا کې د خلکو بیا اعتماد په دغه ادارو باندې نه د ملالې په حوالې سره بلته زه یو کیس وکم چې ما کوم ریسرچ خپل ریسرچ کې دا خبره راوستې وه چې د جماعت اسلامي یو ایم این اے په خپل ټویټر اکاؤنټ باندې یو ډاکټر تصویر ایشو کوي په هغه ورځو کې چې په هغه تصویر کې ملالا د هغې پلار او بیګم شمشاد او څو کسان نور په یو اسلام آباد کې چې کوم دی چکر دی ڈی پی سی یو نو هغه ریچرډ هاربروک سره ملاوېدل او د ریچرډ هاربروک هغه سیکیورټی دا او دا تصویر یې شو کړو او تصویر سره لیکلو چې ملالا د هغې پلار او مور او بیګم شمشاد نه ور مور جوړ کړی و چې د سی آی اے افسر سره ملاقات کړي او چې کوم سیکیورټی ولاړ و چې دا بلیک واټر والا دي او هغه سیکرټ میټینګ نو هغه د ریکارډ وکړه. خو دا د یو معتبر پارټۍ لکه یو ایم این اے خپل ټویټر اکاؤنٹ داسې تصویر نو بیا خلک خو په دې کوي کنه خراب وو چې یاره دوی خو کم از کم دروغ نشي ویلی. نو صرف اخبارات نه دیکھیے غټې غټې پارٹۍ او غټ غټ انسټیټیوشنز په دې کې شامل شي. خو د کانسپیریسی تھیریز یو بنیادی وجه بل هم دا هغه دا ده چې پاکستان کې انسټیټیوشنز او حکومتونو همیشه په سخت وخت کې خپلو خلکو ته دروغ ویلي دي.
په پاکستان کې پر رسنیو د خلکو تکیه یو خواته زیاته ده نو بل خوا د همهغو خبرو او خبرونو د لا تشهیر لپاره ځوانان ټولنیزې رسنیو ته مخه کوي چې دا ډول خپل نظر هم ورباندې اضافه کړي. میډیا ځوانان روان خبرونه پر همدې ځای فائدہ رسیږي. فراتونکې ونی کی به واوري چې پښتنو ځوانانو ولي ټولنیز رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر او داسې نور ته مخه کړی ده. تر بیا مزه احمد شاه زمي پر خدای سپارم. روغ او جوړ اوسئ.
نوی خیالونه،
نوی سازونه،
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې